السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. نن روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. په دې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کیږي چې په افغانستان کې افغانان اوسمهال چې له اقتصادي حالت رنځ وړي څومره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. په دې اړه متخصص ډاکټرانو ته او دغه راز د روغتیا وزارت چارواکو ته بلنه ورکول سوې. هیله ده چې دا پروګرام واورئ او زنګ هم ورته راووهئ. خو اوس د دې ساعت خبرونه وو. طالبان د امریکا هغه پریکړه ستایي چې د افغانستان ته د پیسو په لیک درالیک د حواله لګول شوی بندیزونه لري کړل. د کابل شهزاده سرای ویلي چې نن دغه تا یو ډالر یو سلو لسو افغانۍ سره تبادله کیږي او بریتانیا له افغانستان سره 100 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت د امریکا هغه پریکړه ستایي چې افغانستان ته د پیسو په لیک درالیک د حواله لګول شوی بندیزونه لري کړل. امریکا دا پریکړه د یو جواز په صادرولو سره کړې او هلته میشت افغانان کولی شي چې افغانستان ته د ویسترن یونین او منیګرام له لارې پیسې ولیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی دوحه کې له امریکایي چارواکو سره پر دې مسأله خبرې کړې وې.
ټول موارد باندې موږ په وروستیو کې په دوه کې بحثونه درلودل او ژمن هم سوې. موږ د داسې ګامونو هرکلی کوو او دا مو وایو چې داسې ګامونه باید نور وخت سي څو اعتماد منځ ته راوړي او د بحران مشکلات هم حل کړي او د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ډېر مفید او عمومي تمامېږي.
پر افغانستان د مالی بندیزونو د نرمولو په ترڅ کې پرون نړیوال بانک اعلان وکړ چې د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق ملاتړو د 280 میلیون ډالر آزادول تایید کړی دی. دا پیسې WFP او یونیسف ته ورکول کیږي چې له بیوازلو سره یې د مرستو پر لارو چارو ولګوي. د کابل شهزاده سرای ویلي چې نن دغه تا یو ډالر له یو سلو لسو افغانۍ سره تبادله کیږي. دغه سرای پر خپل فیسبوک پاڼه دا خبر ورکړی چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بې ساري لوړه بیا په ګوته کوي. له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په بازارونو کې د ډالر مخ په لوړه روان و چې همدې موده کې له سلو تر یو سلو لسو راورسید. له دې سره هممهاله په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي. تر اوسه افغانستان بانک او نورو مسؤولو ادارو د ډالرو د سملاسي لوړېدو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د نقدو پیسو کموالی او پر بانکونو لګول شویو بندیزونو افغانۍ بې ارزښته کړې ده. بریتانیا د وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو په غونډه کې له افغانستان سره د 15 میلیون پاوندو مرستې ژمنه وکړه. له دې سره به پروان کال کې له افغانستان سره د بریتانیا مالی مرسته 268 میلیون پاوندو ته ورسیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تروس له افغانستان سره د 15 میلیون پاوند مرستې پر مهال چې نږدې 100 میلیون ډالر کیږي د وویل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی دا پیسې بل ژوند ژغورنې او په سیمه کې له ثبات سره مرسته وکړي. د پرون په لیورپول کې د وسترو صنعتي هیوادو په غونډه کې همدار از ویل چې افغانانو سره د مرستې لپاره کلکه اراده لري. دا پیسې به د طالبانو حکومت ته ورنکړل شي ځکه چې تر اوسه طالبانو په نړیوالو رسمیت نه دی پیژندلې. ټاکل شوی ده چې د خوړو نړیوال پروګرام او نور مرستندوی موسسې په دې پیسو افغانانو ته بشري مرستې برابرې کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ویلی په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید د مرستو لپاره هر ممکنه لاره چاره وکارول شي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې له ډل امریکایي سناتورانو سره په لیدنه کې کړې. له امریکایي سناتورانو انګس کینګ، ریچارډ بر، جان کورنن او بنیامین ساسي سره په لیدنه کې ښاغلی خان همدارز له امریکا غوښتي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ادا کړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د امریکایي سناتورانو په حواله لیکلي چې دوی له افغانستانه د خلکو د رایستلو په بهیر کې د پاکستان هڅې ستایي. پاکستانی طالبانو چې یو میاشتنی اوربند پای ته رسولی د پولیو واکسیناسیون یو ساتونکی پولیس وژلی دی. د سجاد احمد په نوم د پولیسو یو افسر ډی پی ای خبری آژانس ته ویلي چې دا برید پرون د خیبر پختونخوا ایالت په ټانک ښار کې شوی دی. طالبانو چې پر موټر سایکل سپاره وو د واکسیناسیون د ټیم په لوري ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو پولیس وژل شو او یو بل امنیتي ځواک ټپي شو. د پاکستانی طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت منلی دی. پاکستانی طالبانو او نورو سختدریزو له دې وړاندې هم په افغانستان او پاکستان کې پر واکسیناتورانو بریدونه کړي دي. دا دواړه هغه هیوادونه دي چې د پولیو واکسین په کې پات وایروس په کې پات دی. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی تایید کړ چې بهرنی پوځیان پر راتلونکو څو ورځو کې د هواده وزي. کاظمی پرون د خپل حکومت د لارې نقشې ته په اشاره ویل چې د نړیوال ائتلاف ځواکونه به پر راتلونکو څو ورځو کې وزي. تر دې مخکې لومړی پلا د عراق د ملي امنیت سلاکار قاسم العروجی د پنځم په ورځ رسمن ویلي و چې د امریکا تر مشرۍ لاندې پوځیان په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړی چې روسیا پر اوکراین یرغل وکړي درنه باید به پریکړي. ښاغلی بایدن پرون خبریالانو ته ویل سره له دې چې امریکا او ناټو باید د دفاعي توان د پیاوړتیا لپاره د ناټو ختیځو هیوادونو ته د ډیر ځواکونه لیږلي وای، خو د روسیې د حملې په صورت کې اوکراین ته د امریکا د ځمکنیو ځواکونو د قیتو د لیږلو امکان هیڅ وخت مطرح نه دی. د زیاته کړه دا خبرې ولسمشر پوتین ته وریاده کړي چې که پر اوکراین یرغل وکړي اقتصادي عواقب به یې د روسیې لپاره ورانوونکي وي. او د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د مسابقو لپاره پرون پاکستان ته ورسید، خو د دریو لوبغاړو د کورونا ټیسټ مثبت و. د ویسټ انډیز د کرکټ ادارې ویل دا درې لوبغاړي به د پاکستان له لوبډلې سره سیالۍ ونه کړي. ویل شوي چې د غلوبغړو د کورونا ضد بشپړ واکسین کړی وو او د ناروغي هیڅ نه خی نه درلوده، خو دوی به لاس ورځې تر هغو قرنټین وي چې د بل ټیسټ نتیجه یې منفی راووزي. ټاکل شوی ده چې د ویسټ انډیز او پاکستان د کرکټ لوبډالو ترمنځ لومړنۍ شل اوریزه سیالۍ سبا دوشنبه پیل شي.
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه ته مو زنور یاس نوری هرکلای کوم. نن د عمومي روغتیاي خدماتو د پوخ نړیواله ورځ ده. د دسمبر 12 مده ورځ تر دې عنوانلاندې چې هیڅوک باید له روغتیاي خدماتو د باندې پاتې نشي او ټول باید په روغتیاي سیستمونو پانګونه وکړي. هر کال له 2010 کال راهیسې لمانځل کیږي. د هغه پریکړه لیک لمخې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 2012 کال د دسمبر په 12 ملاتړ وکړ. د نړۍ له هیوادونو غوښتل کیږي چې د ټولو لپاره د روغتیايي خدماتو پر رسولو کې پرمختګونه ګړندي کړي او ټول خلک باید له خو او له وسه پوره روغتیايي خدماتو ته لاسرسی ولري. د خبرونه ته مو د افغانستان د عام روغتیا وزارت د خدماتو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر ته بلنه ورکړې. د غراز په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر متین صافی ته مو هم بلنه ورکړې چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي. خو تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړئ او په دې اړه چې څومره له روغتیايي خدماتو ته لاسرسی لري، څومره په افغانستان کې له ابتدایي روغتیايي خدماتو څخه برخمن یاست، خپل نظر را سره شریک کړئ. او هم که په دې برخه کې پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې له میلمنو یې مطرح کړئ. د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم: 00420221205001. بل شمیره ده 00420221205001. ورسته شمیره مو ده واتساپ شمیره ده که انترنت لاسرسی لري، نو کولی شئ په وړیا توګه را سره تماس ونیسئ. یو ځل بیا یې تکراروم: 00420221201. د غرض د سکایپ لاري هم کولی شئ چې را سره اړیکه ټینګه کړئ. رادیو ټکی ازادي مو هم د سکایپ اړیکه ده. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه زه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړئ او راته ووایئ چې اوس چې په افغانستان کې ژمی را روان دی، تاسو څومره له ابتدایي روغتیايي خدماتو څخه برخمن یاست. په تیره بیا روختیا د کورونا وبا هم په افغانستان کې خبره شوې ده. ژمی هم ده، ساړه هم ده، او د کورونا سره تړلې ځینې نورې د یخنۍ سره البته تړلې نورې ناروغۍ هم د افغانستان په اکثرو سیمو کې ډېرې شوې دي. زکام، سینه بغل او داسې نورې ناروغۍ. لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، تر څو پورې چې زموږ له میلمنو سره اړیکه ټینګیږي، زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې زموږ اړیکه ټینګه کړي. تخنیکي همکار اشاره کوي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو له مرستیال ډاکټر باری عمر سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. ډاکټر صاحب عمر، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه، خوشاله اوسئ. سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو محترم او کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
کور ودان مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مې هم یادونه وکړله، نن داسې یوه ورځ ده چې ټول خلک باید روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري، د ښو روغتیایي خدمتونو او داسې خدمتونو ته چې دوی له وسې هم پوره وي. کراتو ویشوس په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې وضعیت څه ډول دی؟ مختلف لوري د مختلفو استونزو او حتی د ناورینو خبرداري ورکوي. آیا وضعیت همداسې ده د روغتیا په برخه کې؟
مننه، خوشاله اوسې. غواړم چې لږ وضاحت په دغه برخه کې ورکم. مهمه موضوع دا ده چې راځي اول نن چې کومه ورځ ده، یا یو ایچ سی کومه نړیواله ورځ ده، د دې په حق لبندې څو لنډې خبرې وکړو. ګوري، افغانستان د ملګرو ملتونو یو غړی هیواد ده، چې همدارنګ د ایس ډی جیز یا سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز تر نامه لاندې کوم اهداف ټاکل شو. 192 هیوادونه په هغو 192 هیوادونو کې یو غړی افغانستان هم و، چې یو ایچ سی هم د هغوی یوه برخه یا یوه څانګه ده. او د دې هدف دا ده چې ټولو خلکو ته باید معیاري، اساسي او پر وخت خدمات، روغتیايي خدمات ارزسي، او خلک دې ټولو خدمات ته لاسرسي ولري، اکسسبيليټي ولري. خو بدبختانه به وایم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه نظام په دغه ډول نه ده برابر شوی، د ترتیب په دې ډول نه ده شوی. دلته خلک لډېرو به ساري مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. تقریبا زموږ خلک 15.5% مصارف د خپل ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره خپل جیب څخه کوي، او هغه پلیټیو کوم روغتیايي خدمات چې دي هغه ته هم دوی لاسرسی نه لري. د مثال په ډول خو مثال دی سرطان پروژه یا د کینسر د ناروغانو لپاره درملنې او تشخیص مراکز دي. او دغه سی په اولیا کومکونو نه کرا شروع راو کو، چې په اولیا برخه کې هم دوی پر لاسرسی نه لري. موږ ډیره داسې سیمې سته چې لري اطرافي سیمې دي، په هغو برخو کې کلینیکونه نه دي جوړ شوي، روغتیايي مراکز نشته. په ساتونو خلک پلی مزل کوي تر څو یو روغتیايي مرکز ته ځان ورسي، او هلته اقلا له د سره یو اولیا کومک وسي، او یا هم بلې خواته ریفر سي. نو دا هغه حالت ده چې په مجموع کې د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ولس لپاره په دغه برخه کې کار نه ده شوی. او شل کال دلته څومره پیسې سره راغلي، څومره سرمایه گزاري چې شوی، او کوم نړیوالو تمویلونکو یا ډونرانو سره په دغه برخه کې مرستې کړې دي، هغه هم اکثره په اداري فساد له امله په نورو لارو باندې تللي. او دغه برخه چې د روغتیا برخه ده، له ډېرو لویو مشکلاتو سره وسله او ګریوان ده.
بله، تاسو یادونه وکړه مخکې حکومتونو کې کوم وزیر چې راغلی دی ویلی دی په ډېر ویار سره چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ډیر خدمتونه شوي، او دوی تقریبا حتی فیروز چې د افغانستان د روغتیا وروستی وزیر په تیر حکومت کې ویلو چې 90% خلک روغتیایي خدمتونو څخه برخمن دي. آیا دا ټول درواغو داسې نو وضعیت؟
موږ په دې برخه کې په چا باندې مستقیما اعتراض نه کوو، یا درواغ یا رښتیا وا. موږ به راځو د حقیقت میدان ته وګورو. تاسو راځئ، موږ په افغانستان کې درې ډوله روغتیايي سیستم لرو: یو اولیا، او دو ثانوي، او ثالثي یا پرایمري سیکنډري اند ترشری هیلث کیر سیستم. تاسو عمل نو ګورئ چې په دې برخه کې څه شوی دی. په پرایمري برخه کې ورلد بانک یا نړیوال بانک او د اروپای اتحادیې څمرسته کړې ده، چې شتمندي پروژه ده. 2301 روغتیايي مراکز لري، چې هغه هم اوس دغه سیاسي تحولات په نتیجه کې ډېر سخت ډېر لوی ستونزو خندونو سره مخ شو دا پروژه. او په سیکنډري کې هم داسې مشکلات دي، په ترشری یا سالیسی روغتونونه کوم دي، تخصصي روغتونونه دي، په دې روغتونونو کې تشخیصي وسایل نشته، درمل پکې نشته. دا نه چې دا اوس دا وضعیت ته دا پروس کالم دا وضعیت وو، دا دوه کاله مخکې دا وضعیت وو، دا درې کاله مخکې دا وضعیت وو. د ډاکټر صاحبانو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره کوم کار نه ده شوی. نو زه نه پوهېږم چې دوی د کوم وخت یادونه کوي چې 90% خلک اکسسبیلیټي لري یا روغتیايي لاسرسی لري روغتیايي مراکزو ته. ګورئ، موږ په یو کال کې 2.2 میلیارد ډالر زموږ د هیواد ناروغان صرف د تشخیص او درملنې په برخه کې مصارف لري، چې دا یو ډېر لوی مصرف ده. له دغه مصرف نه 15.5% دوی له خپل جیب نه مصرف کړی او اوس هم کوي. نو دا به څنګه 90% لاسرسی وي؟ 90% خو چې لاسرسی پیدا کړي، نو بیا په کار دا وه چې دوی 10% له خپل جیب نه مصارف کړي وي. او دلته زموږ ته ارقام دا کوي چې په دومره لوړه کچه باندې دوی له جیب نه مصرف کوي. په دې برخه کې 9.5% نړیوالو دونرانو نړیوالو سازمانونو مرسته کړې ده، او فقط 15.5% د تیر نظام د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې کار کړی. نو مشکلات په هیواد کې شته، ستونزې موجودې دي، او ډېر لوی مشکل هغه دا ده چې نړیوالو پورې تړاو لري، هغه په نړیوالو دونرانو پورې تړاو لري. دغه پروسه اوس یې کړې ده.
بله، تخه ورسته کې تر اوسه بیا هم همدغه زما پوښتنه و چې په تیر حکومت کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت رول تر ډیره پورې د رهبری یا د تنظیم رول درلوده، او په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه تر ډیره محسوسو مختبی ول. تقریبا 90% وایي چې د محسوسو پر لاس کې خدمتوي دغه روغتیایي خدمتونه. کله چې طالبان راغلل په افغانستان باندې واکمن شول، دغه محسسو دغه خپل فعالیتونه هم په ډیرو سیمو کې درولې. دوی هم وایي چې دوی ته پیسې نه رسیږي، یا مخکې ډونرانو چې دوی سره مرسته کوله هغه مرسته اوس نه کیږي. تقریبا ټول په ټپه ولاړ دي تر هغه ځایه پورې چې موږ راپورونه درلودل. تاسو د یو مسؤل په حیث باندې چې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل یاست، څه کړي دي چې نړیوال ډونران، د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک یا نور مؤسسې چې تر اوسه د افغانستان له خصوصي سکتور سره یا له افغانستان د روغتیايي سکتور سره په خصوصي برخه کې یا دولتي برخه کې مرسته کوله، هغوی ته قناعت ورکړي چې دوی بیرته خپل مرسته جاري وساتي، او دغه موضوع سیاسي نه کړي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه؟
په دې برخه کې موږ تل هڅه کړې ده، کوشش مو کړی چې موږ د روغتیا برخه غیر سیاسي وساتو. او عملاً افغانستان اسلامي امارت په تیر شلکلن مبارزه کې هم دا ثابته کړې ده چې دغه بش غیر سیاسي ساتلې، اوس هم دا ثابته کړې. خو مشکل بیرته په ډونرانو کې ده، مشکل په مقابل اړخ کې ده چې هغوی په سیاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړي. موږ ډیر کوښښ کړی ده له نړیوالو مؤسساتو سره، له ډبلیو ایچ او سره، دغه سیدوینامه یو شمېر نور مؤسسات، او له سره صلیب سره، له دوی سره مناسب تر سره کړي، له دوی سره کېناستلي او قناعت مورته ورکړی شي. مخکې له مخکې نظام سره، د مخکې نظام په وخت کې له افغانستان سره، د افغانستان له ولس سره، د خلکو سره چې کوم تعهدات موجود ول، د نړیوال بانک، د اروپا ټولنې، داسې نور یو شمېر تمویلونکو، هغه تعهدات اوس ولې قطعه شول؟ مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي، او جامعه او ټولنه هماغه ټولنه ده، ولس هماغه ولس ده. دلته فرق څه رامنځته شو چې دوی خپلې مرستې بندې کړې؟ آیا د دوی مرستې هم د امریکا په سیاست پورې تړلې دي، او که یا هم دوی خود مختار دي؟ که چیرته دوی مرستې د امریکا تر سیاست پورې تړلې، نو بیا خو چې کوم نړیوال شعارونه دي، دا ټول درواغ وي. دا باسي وفاه دي خلکو په سترو کې خاورې تویول دي چې کړي حقوق بشر خبره ده، که غری اس بي جیس خبره ده، که هغه دي مور او د ماشوم د روغتیا دي پالنې خبره ده. او که چیرته یوره دغه شعارونه رښتیاوي، او نړیوال سازمانونه، نړیوال مرستندوی ټولنې، هغوی له مختلفو هیوادونو سره په دغه برخه کې بشري مرستې کوي، او خلکو ته، اړمنو خلکو ته مرستې رسي، او د دوی د کوم شعار څه ده، او دغه شعار ته دوی ژمن وي، نو باید د صحت برخه سیاسي نشي، او دغه برخه سیاسي اجنډا ته داخله نشي. خو په دې ځای کې لوی مشکل بیا هم په تیر نظام کې پورې تړل کیږي. ګوره، یو هدف دا ده چې ټول خلک په سمه توګه په اسانه توګه په معیاري ډول سره روغتیاي خدمتونو ته باید لاسرسی ولري. خو دلته د صحت سیستم د روغتیا سیستم داسې جوړ شوی چې دا ټول په خارجي ډونرانو په خارجي اړخ پورې تړل شوی پاتې شوی ده چې دا بیا سسټینیبل نه وي، دا پایداري نه لري. چې پایداري یو نظام نه لري هغه کېدلی شي چې لس کاله کار وشي خو په یوه ورځ کې دغه ټول نظام ګډوډ کېږي. نو که چېرته دلته داسې کار شوی وي
ډاکټر صاحب باری عمر په دې خو ناخواله ډیر پاتې دي د پخوانی حکومت یوازې روغتیا په برخه کې نه بلکې په مختلفو برخو کې په دې باندې خبرې وکړو. اوریدونکو هم ډیر ټلیفونونه کوي، د څو اوریدونکو پوښتنې به واورو، ممکن تاسو لپاره هم دا پوښتنې راځي وي، بیا به د بحث ته دوام ورکو. بلې قدرمن اوریدونکو همدا شیبه تاسو کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر هم زموږ مل مدی. نن په افغانستان کې د روغتیایي اساسي خدماتو باندې خبرې کوو. څومره تاسو له روغتیایي خدماتو څخه برخمن یاست؟ بل اوریدونکو د مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای.
سلام علیکم، زه د ننګرهار د سرخرود نه خبرې کوم.
خبرونه ته خراغ لاست څوک او څه پختنه لري له ډاکټر سباری عمر نه؟ مهرباني.
هلال خبرې کوم ورور، دلته خو مشکلات ده د کلینیکونو خو دونه زیات دی دوی چې وایي چې دلته 95% خلک چې د روغتیایي خدماتو نه چې ده لاسرسی لري. خو دلته چې مونږ ګورو دلته نه دوا شته نه درمن شته.
هلال صاحب، دا باری عمر دا خبره نه ده کړې، پخوانی حکومتونو د روغتیا وزیرانو دا خبره تل کړې ده. مهرباني.
ام اغوی تا وایم او اوس خو چده اوس خو بیخی په ټاپه ولاړ دی. دلته چده یو سیار ټیم راځي، اغه چده دیرش ټیکټونه خلکو ته ورکی، اغه دیرش ټیکټونه 15000 اصلور زره کورونو ته چده دلته خلک راټولېږي. دونه مشکلات سره دی سر دی د خلکو چې څه درته وایم. د زمون ساحه ته چې راځي سیار ټیم پافته کې یو ځل راځي د دوشنبه پورس، دلته هیڅ دغه نشته پکې.
تاسو د ګرځنده
دوا موا نشته دسه
د ګرځنده د ګرزند کلینیک خبره کوي چې تاسو سیمه ته درځي
راځي خو دوا نشته.
بله،
نو مونږ دغه د دې د خاطر هم زنګ واله چې روغتیایي خدمات دغه ته ډیر توجه وکړي نړیواله ټولنه.
مننه کور ودان پښتنه مو واوریدل شو. ډاکټر صاحب عمر، تاسو د پښتنه یاداش کوي دوه درې اوریدونکو بنورم راوخلو. مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای.
السلام علیکم، نوریاس نوری صاحب، کشمیر خان زرملوالم د خیبر پښتونخوا هریپور نه مړی کنه ولې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب عمر باری ته نور اوریدونکو سلامونه ونی کې هله وړاندې کوم.
زرملوال صاحب، خبرونه ته خراغ لاس پښتنه لري له ډاکټر صاحب نه. مهرباني.
پښتنه خو دې ما مخکې به یو لړ نظر ورکوم چې د دې صحت په اړه کې مثلا د روغتیا د کوم عام ولسته ده یا مثلا مشلان دي هر څوک چې دی باید د امارت اسلامي افغانستان له چارواکو سره ډیر کومه هغه و چې مثلا کومه کومه د پوچی بده چې مثلا چیرته لاسرسی دي دوی وشي یو خبره ده. او بل مل ډاکټر صاحب نه یو پښتنه ده، هغه پښتنه په دا رقم باندې د ستاره بازي جوی نه دي موږ په هواد کې اوس خدای سخت زمای را روان یا مثلا اوسم یخ شروع ده. نو هر هغه منطقو چې مثلا ډیر لري یا مثلا بیا موټر یا د لار نه ورته یغه ته به څنګه لاسرسی وکړي مثلا سریغه ځای دوی کومه کونه ورسې.
مننه کور ودان، پښتنه مو واوریدل شو. بل اوریدونکو د مهرباني ځان راو پیژنې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. زموږ میلمه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدماتو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر، څه پښتنه لري؟ مهرباني.
محترم نوری صاحب تا ته سلام، او ډاکټر صاحب ته سلام. احمد همدرد در سره په اړیکا کې ام لغمان نه.
همدرد صاحب، خبرونه ته خراغ لاس څه پښتنه لري چې اوریدونکو ډیر ټلیفون نه کوي؟ لاند مهرباني.
مننه نوری صاحب، پښتنه خو نه دا سي دغه عامه دوا سي کومه دا لکه د تد او د توخي دغه په دي روختونو کې او دواخانو کې بيخي کمبود سره مخ ده. دغه سوجه کې دي سي له ډاکټر صاحب نه پښتنه دا او دوی ما پښتنه نه دا سي دغه اکثره دغه بند به شیان راځي لکه دال او لوبیا دا پخکړي بار ملکونه ایران نه اکثره راځي. دا ټول تاریخ تیر یا یادې دا حکومت په دې سره نظارت لري دې له نظر نه تیریږي چې بیا ولستا پیر وړاندې کیږي او کاندې سره دا خو دا روان دي. مطلب په دغه
مننه خپختنه و ډاکټر صاحب یادش کړی ده حتمان دا ورسته یوریدون کې بم راوخلو مهرباني ځان رو پیژنې او لنډه پختنه مطرح کړی.
السلام علیکم نور صاحب تاسو سلام ستاسو رادیو ټول دین سره محترم عمر صاحب سلام نو سبلا چیک زم د کابل می علیکم نیوای
اته زه سره پرمن ته خره لاسته پختنه لري مهرباني
مننه عمر صاحب څخه دا پختنه ده چې په دې ورسته کې د توامه چې ډاکټري په لحاظ کې د توامه چې د ډاکټرو روغتیا په وخت کې به خې پاسې پر ترغه د افغانستان د خصوصا د مرکز د کابل د بیا په زیات د نو ولاتو مثلا زه د کندهار ته بولم چې ډیر ولسوالي په ګرځیدل یم کنه نو تر روغتیاي کارکونکو به خې ساسې پر پلسي وي یو ځدی چې خدای خوښ ترم چې دی به څو در څو ډاکټران تخوي ته فاګان نور کوي آی د ډاکټران ته فاګان خو دی ورکی چې د ډاکټر خپل کارو ته راځي سي ابل دا پښتن ځکه ډاکټر ساسخه وځي د کابل کې د توه د غټ غټ شفخانه مثلا افتاتورک شبخانه د پرنسویان شبخانه افغان جاپان شبخانه د مثلا کیشا شبخانه چینایان شبخانه په دغه مشهور د شبخانو چې موږ ورس مثلا ډاکټران د خپلوی صد خلاصو دولتي شبخانی دا وځ د شتیو د شبخانو ډاکټران سره نه در دارو در مال پیدا کیږي او نه کوم ډاکټران چې یو ډاکټران کان کی نو دا ډاکټران د سنل چې مثلا تیسره خبره وکي دي دا خبره کوي چې موږ تر فاګان وکړي
مننه کور ودان بلې قدر من اوریدونکو تاسو ټلیفون مکوي پښتنه ډیره اخیستل شوې دي او د اوریدونکو پښتنه به ډاکټر صاحب باری عمر جواب کی تاسو به هم ډیره پښتنه جواب شو سره ډاکټر صاحب پښتنه مو واوریدې
بلې اوسه بلې
د هلال پښتنه د ګرځند روغتیاي خدماتونو چې سمته ورزي خو درملو د غنل لري غټ ټکټونه خلکو ته ورکول کیږي هم سمې پالن نه کیږي ولی
د هلال صاحب سلام علیکم سلام ورحمت الله دا چې سرخود نبی فکر کوم ټلیفون کړی او سرخود د ننګرهار ولایت یو رسوالۍ ده مخکې ما تاسو ته په خبرو کې یادونه وکړه چې د حتمندي په نوم یو پروژه لرو چې د اکمال او تمویل دی نړیوال بانک په غاړو نو تقریبا په یو جور شو ولایتونو کې چې ننګرهار هم له هغو ولایتونو څخه ده د صحیح مراکزو اکمال او تمویل د دغه پروژې لارې کېده چې دا پروژه د سیاسي تحولاتو په اساس باندې ډېره ټکنۍ شوه مشکلات رامنځته شول خو خوشبختانه چې په وروستي وخت کې بیا یو ان یو ښه اقدام وکړ یوناما چې هغوی وتوانې دل چې درې میاشتو لپاره د قراردادونه د یونیسف او دبليو ایچ او لارې نور مؤسسات تورکې ترسو هغوی دغه پروژه پر مخ بوزي په الحال د دې پروژې چارې تقریبا ښه روانې دي او روغتیاي مراکزو ته د مختلفو معلوماتو دي ژمنې تو کې درمل او هغه اړین مواد هغه رسیدلي یو داسې سیمې دي چې په هغو کې روغتیاي مرکز شتون نه لري دا یو بل لوی ستوند د سپتی احتکار نه سوې نو موږ په نظر کې لرو چې ان شاء الله په آینده کې به د دې برخې لپاره کار کوو هلته به روغتیاي مراکز جوړېږي او د خلکو د مشکلاتو لپاره به یو د حل لار جوړېږي او حکومت ګرځند ټیمونه سي دا هم ټول اکثره د یونیسف د موسسي دي یو شمیر نور ګونران هم څه غوي هم ګرځند ټیمونه لري او غوي د ځان لپاره خپل ټاکلې پالیسی لري خپل اجنډا لري هغوی نشي کولای چې په دغه ګرځند ټیمونو کې داسې یو ډاکټر ولري چې هغه د سترګو د زړه داسې دي هغه کمپلیکیټډ کیسونو هم معالجه تر سره کیږي یاري هلته تشخیص وکي دا ټیمونه هم صرف د غوالیا کومکونو لپاره وی دي عامه په هاوی په خطر باندې وستر سو پسیمه کې خلکو ته د حفظ صحه په حق له د مختلف ساري ناروغي او غیر ساري ناروغي په حق له باندې عامه په هاوی تر سره کی مین دی په هوی او په ځمن کې یو کم شمیر درمل هم ورسره وي نو دا مشکلات یقینا هیواد کې شته او را بسودی زرملوال صاحب د پښتنې په جواب کې واړم چې وایم ژمنې توکي یقینا ډیر مهم دي که هغه ژمنې توکي دي که هغه درمل دي که هغه نور وسایل دي باید ټول روغتیاي مراکز ته په خپل وخت باندې ورسي کی دغه پروسه ډیره په چټکۍ سره اوس روانه ده فقط درې ولایتونه پاتې دي څلور ولایتونه سندوستان ده میدان وردګ ده فراد او پنشیرو کاپیسا دی دوه ولایت ته ژمنې تو کې نه رسیدلی دا اوس هم چې دلته له تاسو سره په لیکه کې شومل دي مخکې د موږ جلسه وا او په دې مباحث کړی دا چې پر روانې و هفته کې به دوه ولایتونو ته هم ژمنې تو کې درمل او اړوند د روغتیاي مراکز مهم وسایل هغه به ان شاء الله ورسیږي او
په همدې برخه کې ډاکټر صاحب عمر تاسو ته کافی مرسته رسیدلی دی له بهره
پدې کې موږ دوه برخې لرو یو برخه د شتمندۍ پروژې ده چې هغه پیسې تر لاسه کړې دي موسساتو او هغه ته په کار ده چې خپل روغتونونو ته د خپل قرارداد مطابق ژمنی توکي درمل او وسایل ورسوي چې هغه مګل نزدینه څارو او څارنه کوي. او دویمه برخه هغه دي چې هغه مستقیما په موږ پورې تړاو لري، د عام روغتیا وزارت پورې تړاو لري. په دې برخه کې ځینو هیوادونو څنګه څه مرستې کړي دي او په څنګ کې ورسره موږ هم څنګه څه خریداریانې کړي دي. بعضو کلینیکونو لپاره مو درمل اخیستي دي او داسې څه دغه مو نور روغتیایي توکي مې اخیستي دي چې دا انشاءالله ورته خپل وخت باندې رسو.
د تاسو د غوښتنو په اساس باندې، هغه ضرورتونو په اساس باندې نړیوال مرسته کوي او نړیوال په خپل سر تشخیصوي چې هر هیواد چې څه مرسته باید وکړي؟ مثلا پرون د هند یو شر شپکتونه روغتیایي مرسته را ورسېده، په دې کې څه شامل دي؟
اول خبر خو مهم ده چې موږ د نړیوالو ډونرانو سره یا هم له خیریه بنسټونو سره کوم ناشته کوو، هغوی ته د افغانستان د روغتیا د وضعیت انزور وړاندې کوو، هغوی ته خپل ضرورتونه د خلکو ضرورتونه وړاندې کوو. بیا په دې برخه کې د هر چا یا د خپل وس مطابق او د خپل پالیسی او د خپل پلان مطابق باندې کومک کوي. خو په هغه کې موږ داسې نسو مشخص کولای ستاسې به حتما دومره ترمل راوړي او مقدار موږ نسو ورته مشخص کولای. او د هند هیواد له لورې نه تیر ورځ تقریبا دوه ټونه ادویا درمل او یو شمیر نور طبي توکي وسی د صحت تفل یا اندرا ګاندی روغتون لپاره دوی کومک وک او دا کومک پرون را ورسید. په دې کې زیاتره تقریبا درمل دي.
مننه. د همدرسه پښتنه دا و چې درملتونونو کې درمل کم دي، نه پیدا کیږي، او په زمن کې د خوراکي کانسر موادو چې کانسر شوی دي، مثلا وای چې تاریخ تیر شوی اکثرا پلورل کیږي، څه د روغتیا وزارت د مخنیوي لپاره څه اقدام کړی؟
د دې ورور د پښتنې په جواب کې غواړم چې وایم د درملو کمبود دغه موضوع نوې موضوع نه ده. په افغانستان کې طبعا داسې وختونه راغلي دي چې کله بارډرونه او دروازې بندې سي. دلته په تیر وخت کې هم موږ ډېر زخت زیات کمښت د درملو سره موږ مخ شوي یو، او اوس هم یو څه محدود وخت لپاره چې سرحدات بند ول دغه مشکل وو. ووس په مارکیټ کې د درملو کمبود نشته، درمل شته، خو یو جدي موضوع هغه د ډالرو د قیمت د بیا لوړوالی ده. هغه ډالر ډیرو چت سو په بازارونو کې، او فکر کوم په خارجي هیوادونو کې اکثره تجاران خریداری په ډالرو باندې کوي. دلته بیرته بیا دوی فلور په افغانیو لري. نو دغه حالت یو څه بازار سره ګډوډ کړی چې دا حالت به هم ان شاء الله کنټرول شي، او هغه خوراکي توکي چې هغه د بندي یا خلاص وي یا په کارتونونو کې راځي له خارجي هیوادونو څخه، یې لپاره هم دلته موږ د کوالټي کنټرول یو لابراتوار لرو، او په ټولو ګمرکاتو کې د دوا او د غذا د ادارې خپل نمائندگان سره هغه ورمعرفي شوی دي، او دوی د دوغه موادو فزیکی معاینه هم کوي او په ضمن کې سیمپلګری کوي هغه راځي لابراتوار ته، او په لابراتوار کې کوالټي کتل کیږي چې آیا معیار ته برابر ده که نه ده برابر. خو یو لوی مشکل هغه موږ لرو، هغه دا ده چې موږ په ټول افغانستان کې یو لابراتوار لرو. تر اوسه پورې دلته داسې کار نه ده شوی چې په بندرونو کې او په سرحداتو کې باید یو لابراتوار موجود وي، تر څو په اسانه او ارزانه طریقې سره په انی وخت کې دغه مشکلات د خلکو حل شوی وي، او هلته د کوالټي کنټرول پروسه پرمختللې وي. دا لږ زندنۍ ده، ځکه چې لابراتوار یو ده. په دې برخه کې موږ کوشش روان کړی چې په ټولو ګمرکونو کې موږ د کوالټي کنټرول وسایل ولګو، هلته لابراتوارونه جوړ کړو، تر څو د موږ ولس هم له دغه ستونزو سره مخ نه شي، او په ځمن کې مو تجاران هم له ستونزو څخه راوځي او معیار ته هم ژمن پاتې شو. خو درېمه خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې موږ دلته یو کمیټه جوړه کړې ده د روغتیایی خدماتو د چارنې ملي کمیټه. چې په دې کمیټې کې خصوصي سکتور، دولتي سکتور دواړه شامل دي. په دې کې ټول درملتونونه، بعضې شرکتونه، بعضې سټاکونه د غذایي توکو او تشخیصي مراکز، دغه ټول چې کیږي کتل کیږي. زموږ ټیم لګیا ده شپه ورځ کار کوي، یو ټیم دوه درې ټیمه مو د شپې لخوا کار کوي چې د شپې ورځي په بعضو کلینیکونو باندې، او بعضې ټیمونه مو د ورځې کار کوي. او د هر ولایت لپاره موږ یو تن نماینده د عام روغتیا د وزارت لخوا نه ټاکلی، هغه به ولایتونو ته سفر وکړي، او په ولایاتو کې مربوطه د عام روغتیا د ریاست کوم د څارنې ټیم چې ده له هغوی سره به مل دغه پروسه مخته بیای او ان شاء الله دا موضوع مګ ډیره جدي ول.
اڅکزي صاحب له کابل نه ټلیفون کړی او کندهار اوسیدونکو یې د خوای چې تقریبا روغتیاي سیستم یا هغه په کندهار کې چې د ګرځیدلې په خپل سیمه باندې فلج ده. د کابل میادونه کړی لوی روغتونونه په مخ کې څلور ساعت فعالیت درلود خو اوس وای چې دغه فعالیت هم غساوي کم شوې دی او دوا درمل او ځینی نور او حتی د ډاکټرانو د تنخواو یادونه وکړه چې ډیر ته تنخواوی نه دی ورکړل شوی. دا غټه ستونزه و. آیا هواره شوی د تری وحده پوری
روختونونو خو لله الحمد شپه او ورځ خلاص وی او د موږ روختونونو تر اوسه پورې نه دی تړل شوی. یو په ولایاتو کې څو وخت د مخه هغه هم هغه روختونونو یا هغه روغتیایي مراکز چې شتمندي پروژې پورې تړاو درلود او د دېغه پروژې اکمال نړیوال بانک تر سره کاو او بیا نړیوال بانک د سیاسي تحولات وروسته اعلان وکړ چې موږ دا پروسه نور نه اکمالو. نو په یو شمېر ولایاتو کې د پروسه ټکنۍ شو، مشکلات رامنځته شول چې هغه مشکل هم اوس حل شوی. په ټول افغانستان کې د موږ چې څومره روغتیايي مراکز دي شپه او ورځ خلاص دي، هغه روغتونونه چې هغه د شپې له خوا نوکری نه لري یا واړه روغتیايي مراکز دي هغه اصولا هم د شپې نه دي خلاص. نو هغه روغتیايي مراکز چې په کار داده چې دوی باید شپه او ورځ کار وکړي هغه کې مشکل نشته، کار روان ده. او د معاشاتو برخه هم واړم چې لږ وضاحت ورکړم، موږ دوه ډوله معاشات لرو. یو هغه معاشات دي چې مخکې هم د افغانستان د وخت د عام روغتیا د وزارت له لوري وزارت مالیه ته تخصیص دی او وزارت مالیه به معاشات تادیا کول. یو هغه معاشات دي داسې پروژې موږ لرو چې هغه نړیوال ډونران د هغو پروژو اکمال او تمویل مخکې هم تر سره کاو او اوس هم باید هغه تر سره کی، خو معاشات هم هغوی ورکول. نو هغه معاشات چې په موږ پورې تړاو لري هغه ورکول شوی دی، وی میاشتې دی، دوه میاشتې ورکول شوی، په اکثره روغتیايي مراکزو کې درې میاشتې ورکول شوی. اوس دا پروسه ډیره په تیزی سره روانه ده چې د دوه او درې میاشتو معاشات به وځي ورکول کیږي.
ډاکټر صاحب،
او هغه معاشات چې هغه په خارجي ډونرانو پورې تړاو لري، د مثال په ډول د کورونا د پروژې معاشات دي چې باید نړیوال بانک ورته ورکړي وي، په تر دې دمه پورې د خپل معاشات نه ترلاسه کړي، بلکې د سیاسي تحول نه درې میاشتې مخکې لا دغه معاشات پاتې دي او روغتیايي کارکوونکو خپل معاشات نه دي اخیستي. دغه شتمندي پروژې هم درې څلور میاشتو معاشات پاتې دي چې نه دي ورکول شوي او ژمنتیا د نړیوال بانک په باید دوی ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، یو اوریدونکي له کونړ هم ټلیفون کړی دی، ګمانم چې تخنیکي همکار وایي چې ډاکټر دی په خپل دغه ډاکټر صاحب هم راوخلو مهرباني څوک او لکم زم له کونړ نمو ټلیفون کړی دی ګمانم.
سلامونه ونیکي هله احترامات محترم نوري صاحب تاسو ته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدماتو د چارو وړاندې کولو مشر محترم بایو عمر صاحب ته تقدیمو مهلمن نیم چې روغتیا د برخې
مننه کور ودان. تاسو ډیر روبه کي منتظر پات شولې چې پختنه لري مهرباني مطرح کړئ هم دا وخت.
ډاکټر کامران احمد کونړ ولایت نه تاسو سره په لیکه کې مخ یو څو پختنې دي محترم بایو عمر صاحب نه هلمند يم لګ وخت ډیر راکې ډیر منتظرم پاتشلم
بخنه غوړم کې یو پختنه دي د کټول یو پختنه وکي چې عمر صاحب ډیر وخت نه لري د مونږ بل خبرونه ته هم زموږ میلمه دی. ایواز په لومړی برخه کې غوښتل چې زموږ میلمه خو سم ډیر وخت پتیر شوی دی، فقط که وکول شي چې دغه پختنه مسره راغونډې کړی یو پختنه مطرح کړي مېرمنې. ستونزې ډیر زیاتې دي، خیر په صورت مخکېونه وکړه مېرمنې.
نوري صاحب ما ممدا یادونه کوله ستوندې بيخي ډېرې دي دي مشکلات، ولی ډاکټر صاحب عمر هم دا یادونه وکړه د مشکلاتو د لابراتوار برخه کې او د ګمرکونو د تادی برخه کې او یا د ډالرو د لوړېدو برخه کې ډېر مشکلات دي. موږ افغانستان ډېر مشکلاتو کې د وسیې سیستم حتی فلج تر روان دي، خدای چې څوک نه مني او حقایق کثروي نو تقریبا فلج حالت کې دي. ماشونه نه دي ولا شوي پرسونل ته دوايانې په خلاصېدو دي، ولی مشکلات خو ډېر دي. زه د عمر صاحب نه دا پښتنه لرم چې د مشکلاتو د حل لپاره کوم مسلکي کمیسون لري، کوم کمیټه لري چې دغه مشکلاتو اساسي حل راوباسي او دا مشکلات څنګه حلوي شو د حل لپاره باید وغږیږو. بل مشکل دا دی چې عمر صاحب یادونه وکړه صحي سیستم سیاسي شوی نه دی. صحي سیستم په ډیر اندازه باندې سیاسي شوی، ځکه نړیوالو موږ نه لاس اغسته نړیوال ډونرانو نه غواړي په افغانستان کې په صحت برخه کې کومک وکړي او مرسته وکړي. د سیاسي کېدو یو پروسه خلا دا و چې د ازادي راډیو نه ډیر او د نورو رسنیو نه ډیر خبرونه خپاره شي، چې هغه وخت کې د پولیو واکسین بچ په لورو پروتو منطقو کېدو دام د نړیوالو ډونران لوخان وړاندې کېدو او متاسفانه د وخت اسلامي امارات ورته هغه وخت اجازه نه ورکوله په لورو پروتو ته هوګي. بل مشکل غټ مشکل دا دی چې د عمر کې یو پښتنه کومه چې اسلامي نظام خو په دې ترتیب چې د وخت امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ به د شپې او د ورځې ګرځیدو او د خلکو احوال بیا غوښتو، آیا عمر صاحب شخصا کله د شپې یا د ورځې د کوم غریب بیچاره افغان کور ته ورغلی دی او د صحیح برخې چې خپل په دې برخه کې کار کوي په دې برخه کې کومه پښتنه کړې ده د چا
مننه
حقایق وي په دې مورد باندې؟
ډاکټر صاحب کمران کور ودان چې سره تماس مونږ مننه پښتنه واوریدل شوی عمر صاحب مهرباني.
ډاکټر صاحب کمران سلام ته علیکم السلام وایم. اول مهم دار کاش کی دوی لګ وضاحت ورکړی وای چې دوی ډاکټر دی، دوی خپل ډاکټر وو چې دوی هلته په کوم سکتور کې کار کوي. دوی د معاشاتو ګیله وکړه. ګوري ما تاسو ته وضاحت درکړ چې د افغانستان په یو ډیر ولایتونو کې د صحتمندي د پروژې روغتیايي مراکز چې جمله 2301 د روغتیايي مراکز کېږي، دا معاشات د نړیوال بانک په غاړو په 13 کلونو کې هم نړیوال بانک ورکول. دا د تیر نظام د صحتامي وزارت او یا هم د مالی وزارت نه دی ورکړي، او د سیاسي تحولاتو په اساس د خپل مرستې ودرولې. نو په 3 میاشتو کې په 2 میاشتو کې به یو نوی نظام چې نوی رامنځته شوی اسلامي امارت دا به څنګه وکولای شي چې ټول ستونزو ته په یو وخت کې لبای کوي او ټول ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي، منابع دې پیدا کړي. راخو لمنطق او عقل نه هم څلری خبره ده. پاتې شو هغه معاشات چې هغه په مخ پورې تړاو لري، هغه ګوره د اسد میاشتې موږ ورکړی دي، او د دغه 2-3 میاشتو چې تیری دي د دې اعلان به تاسو عملا اوریدلې وي چې د مالی وزارت اعلان وکړي چې ټول ورته په یو ځای ورکړي، او دغه پروسه روانه ده چې یو شمېر خلکو اخیستي هم دي. بل موضوع دی د مسلکي کمیسیون وکړه. ګوره د عام روغتیا وزارت په خپل یو وزارت ده، او د ستونزو د حل لپاره دلته موږ درې معینیتونه لرو. د هر معینیت خپل کار معلوم ده، خپل ترتیب معلوم ده. موږ د ستونزو د حل په موخه مختلفې کمیټې جوړې کړې دي، او دا ستونزې راټولو، دا ستونزې انالایز کوو، تجزیه کوو، او منابع ورته ګورو، د بشري سرچینو ترڅنګ مالی سرچینې ورته ګورو، ترڅو په اني وخت کې دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کړو او کار باندې وکړو. دوی پولیو ته هم اشاره وکړه. په تیر وخت کې د پولیو واکسین د امارت له خوا نه بل سوی نه ده، بلکې کلینیکونو کې اجرا کیده. کلینیک په کلینیک باندې دغه پروسه په ښه ډول سره روانه و. صرف د کور په کور موضوع وسه، هغه کې هم کېدای شي چې ملاحظات موجود وو چې هغه اجازه نه ورته ورکول سوی. خو دلته موږ نه دی، موږ د ولس غوښتنه او سوال او پوښتنه دا و چې ته د پولیو قطرې د ما تر کوره پورې را ترسې. خو زما په همدغه کور کې یو مور ده چې لوی مزمن ناروغي څخه کړیږي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي دی، غیله لپاره ساتل کړي. هغه ناروغي چې هغه هپاتایټس بی یا تور جړی چې عام کې موږ ورته وایو، دی لپاره تاسو کړي، تاسو لري دانس لپاره تاسو کړي، تاسو دغه سي د نور هوغه امراض لپاره چې ډېری خطرناکي ساري ناروغي دي او جون کې ناروغي دي، هغه لپاره مو کړي. یقینا په دغه برخه کې موږ خپل لسته جواب نه درلودو، موږ ته لا جواب وو. په همدې اساس باندې په د پولیو واکسین کلینیک په کلینیک سو په کلینیکونو کې تطبیق کید، او اوس عملا تاسو ولیدل چې په د نومبر په 12 نیټه باندې د 13 میاشتې د پولیو کمپاین سرتاسري کمپاین ترسره شو، او هغه د ډیرو ماشومانو د پولیو قطرې تر لاسه کړې. او درېم پښتنه د دوی داوا چې تاسو آیا شپې یا ورځې کوم کور ته تللی، کوم ځای ته تللی؟ جناب ډاکټر صاحب زوایم دی اومین وظیفه بدانه چې دی چا کور ته ورشي. موږ وظیفه دا ده چې موږ روغتیايي مراکز وڅارو، او موږ د هغو څخه وخت وخت لیدنه وکړو. زه خپل د شپې هم تللم، د شپې 1 بجې 2 بجې خپل ټیم سره تللم. تیر شپه هم د موږ ټیم ابن سینا روغتون ته ورغلی په کابل کې، له هغه نه یو شپه مخکې ملالۍ روغتون ته ورغلی، او زه شپه او ورځ د خپل وس مطابق د خپل تقسیم اوقات مطابق درزم. ولایتونو ته سفرونه لرو، دلته ګرځو، او کار مو الحمدلله په ښه ډول روان کړی. دا سي نظام یو نوی نظام ده، او نړیوالو تمویلونکو نړیوالو مرستندوی ټوللو له افغانانو څخه لاس اخیستی ده. د افغانانو سره مرسته بندې مرستې بندې کړې دي، او خپل تعهدات بندې نه دي درېدلي. نو په همدې اساس باندې طبعا مشکلات موجود دي. دا هغه مشکلات دي چې موږ ته له تیر نظام په میراث راپاتې دي. دلته اوس موږ داسې کوم نوي مشکلات نه لرو چې په تیر نظام کې هغه مشکلات نه وو موجود او اوس را پیدا شوي. کچیرته دغه نړیوالو مرستندوی ټولنو په تیر نظام کې هم له دغه اکمال او تمویل څخه لاس اخیستی وي، کېدای شي دا وضعیت تر دې هم هلته خراب شوی وي. اوس وختونه ټول د کنټرول وړ ده. مشکل لوی دا ده چې په کم وخت کې هیڅوک هیڅ نظام د نشي کولای چې ټول ستونزې دې یو ورځ او دوه ورځو کې دوه ورځو کې هواري کې د هر ستونزې لپاره پلان جوړیږي. پلان دې بشری سرچینو تر څنګ مالی سرچینو ته ضرورت لري، بیا وخت ته ضرورت لري، تطبیق په خاطر باندې مسؤلیت او مسؤلیت په خاطر باندې، بیا خو کړلو ته ضرورت لري، سارنې ته ضرورت لري. نو موږ پلانونه لرو په دې برخه کې ان شاء الله دا به وخت ثابته کړي چې اسلامي امارت بل خصوص د عام روغتیا وزارت به خپل هوادوالو ته خپل لست څنګه معیاري خدمات برابر کړي او په څه ډول به ورته ارزښت.
یوه لنډه پوښتنه ډاکټر صاحب، نور مو وخت نه نیسو، تاسو ویل چې د نړیوالو په مرسته د مؤسسو په مرسته د افغانستان خلکو ته اساسي خدمتونه روغتیایي رسیدل، د نظام له بدلون سره هغه د موضوع تقریبا تر یو حده پورې سیاسي شوې ده، ډېرې مرستې بندې شوې روغتیا په برخه کې هم، له دې نه څه درس اخیستل کیږي؟ تاسو باید څه وکړئ چې د افغانستان راتلونکي دغه سکتور روغتیایي سکتور سیاسی نشی په خپل پخو ودریږي؟
د روغتیایي سکتور سیاسي کېدل یو اړخ موږ یو اړخ خارجي پلاو ده، موږ له خوانه د سکتور مخکې هم نه سیاسي شوی اوس هم سیاسي نه بولو، دا چې نړیوالې سیاسي اجنډا ته داخلي د دوی شعار، د دوی منهج او د دوی قانون او پالیسی تر سوال لاندې راغلي. اوس خبره دا ده چې موږ څنګه باید وکولای شو چې افغانستان له دې حالت څخه راوباسو. اساس دا ده او اصول دا دي چې باید دلته په داسې منابعو باندې کار وشي، داسې پلانونه جوړ شي چې هغه افغانان خود کفاسي په دې برخه کې، کچیر ته خارجي مرستې وي کنه وي، افغانان باید روغتیایي مراکزو ته، افغانان باید روغتیایي سہولتونو ته په اسانه او په ارزانه ډول باید لاسرسي ولري، او داسې یو سکتور جوړ شي، داسې یو وضعیت جوړ شي چې هغه سسټینیبلټي ولري، چې هغه پایداري ولري. داسې نه وي چې لکه اوسنۍ تیر شل کلن نظام چې په پنځو ورځو کې هر څه سره خراب اسول او بے له جنگ بے خو بے بد روغتیایي سکتور ټول لاړ لخاور سره خاورې سو، هر څه ختم سول. علت دا و چې هغه سسټینیبل نه و، پایدار نه و، او پایداري ته کار نه وسوي. موږ ډیر کوښښ دا ده چې موږ په داخلي منابعو باندې کار وکړو، د موږ ډیر هڅه دا ده چې موږ د روغتیا سکتور په داسې ډول معیاري کړو چې هغه له داخلي منابعو څخه په استفادې سره په دې موږ وتوانیږو چې د موږ ناروغان په خپل هیواد کې د دوی پوره تشخیص او درملنه وشي، او د خارجي مرستو څخه، د خارجي البته گدایګری او سوالګری به ورته ویل دي نه موږ خلاص وو، د موږ افغانان له دې نه خلاص دي. دا د موږ یو لوی هڅه ده چې ان شاء الله د دې لپاره موږ کار شروع کړم دا کوم.
کور ودان د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړل، تاسو ته بیا هم ورسته په د روغتیا د ژوند شتمنۍ په بل خبرونه کې چې زما همکاري ورسته وړاندې کوي، بیا هم تاسو ته زحمت درکو رزنی اوریدونکو سره به ځینې پوښتنې لا پاتې وي چې کېدای شي چې بیا ورته ځواب ورکړي. کور ودان قدرمن اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. له جرمنی د داخله ناروغیو ډاکټر متین صفای هم را سره وصل دی. صفای صاحب خبرونه ته خره غلاست.
السلام علیکم نوری صاحب، تاسو ته تاسو طریقه ډاکټر صاحب عمر او د ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه هیله وړاندې کوم.
صفای صاحب، د روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو د مرستيال سرګندونې مو واوري دي خبرونه کې را سره وي، د تاسو لپاره دغه سرګندونې څومره د قناعت وړ دي؟ له پخوانی حکومت په میراث پاتې شوی ګډ وډ روغتیایي سیستم وای چې طالبانو واکمنۍ ته په میراث پاتې ده، همداسې د وضعیت خبره مو ډېره
پزاده، مګر چې ما د ډاکټر عمر خبرې واورېدلې او تیر پروګرام کې هم سره یو ځای وو، زه فکر کوم چې هغه هلته په داخل د افغانستان کې دی او د افغانستان وضعیت هغه ډېر ښه ارزیابي کولی شي نسبت ماته، ول چې هغې هلته مستقیما ورسره مخامخ دي. زه فکر کوم تر ډېر حده پورې باید حق جانب ووسي، دا چې سیاسي وضع په کوم حالت کې ده هغه بل موضوع ده، او دا چې په درې میاشتو کې واقعا هغه کاشکې د دې شلو کلو کداسي او پوخ کار شوی وای چې اوس نن ورسره موږ افغانان لاس ګریوان نه وای، نو په هر برخه کې او په صحیح برخه کې هم ورسره شته، دا چې ګناه د بل چا د هغه ډاکټران او بشاره ولس په باندې زوريږي، هغه لته بعد د نور غول هغه باید بل شی اوسي، مګر دا د روغتیا وزارت ګناه نه ده او ډاکټر صاحب عمر ګناه ده.
بلې مننه صفای صاحب، اوریدونکو ته به وروسته یو نوبت ورکو کېدای شي ځینې پوښتنې تخصصي ولري د عمومي ناروغیو په ارتباط باندې. خو د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې د روغتیایي کمیسیون رئیس ډاکټر یارباز حمیدی هم را سره وصل دی له کابل. حمیدی صاحب، خبرونه ته تاسو هم خراغ لست.
السلام علیکم. سلام تاسو، سلام ټول درنو مېلمنو ته او اوریدونکو.
کدا د رادیو غک مو رادیو مو ګول کوي، ګمانم چې عین زمان نه کیږي چې هم رادیو واوري. تاسو دغه مخکې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو د مرستیال باري عمر څرګندونې واوریدې. تاسو په ولسي جرګه کې د روغتیایي چارو د کمیسیون مشر ولئ. ډېرې ناخوالې د پخواني حکومت پاتې دي د روغتیا په برخه کې. تاسو هغه وخت مثلا باری عمر یو یادونه وکړه چې په افغانستان کې یو لابراتوار دی چې د کیفیت د دوا او د درملو په هغه کې تشخیص کیدلی شي د کانسر مواد او د ځینو نورو. ولې په افغانستان کې یو لابراتوار په دې شلو کلونو کې جوړ شو، حال دا چې میلیارډونه ډالر راغله افغانستان ته؟
جناب لوري صاحب، ما د مسلک خبره ډېرې ونه اورېدې. د زما اواز د زړه څنګ کې نه لرم. خو
بلې، زه نه پوهېږم چې ستاسو غږ جلد راځي.
زما اواز اورئ؟
ستاسو غږ جلد راځي. زه نه پوهېږم چې ولې علت څه دی. نه پوهېږم چې د واتساپ لارې مو درسره اړیکه ټینګه شوې؟ تاسو مهرباني تاسو خبرې وکړئ، زه وګورم چې غږ څنګه دی. مهرباني.
بله، په تېرو شلو کلونو کښې بدبختانه په افغانستان کښې بالخصوص په بنادرو کښې داسې لابراتوارونه جوړ نه شول چې هغوی افغانستان ته واردونکي ټولې درمل او ادویا کنټرول د کیفیت له لحاظه، د کیمیت له لحاظه، د ترکیب له لحاظه هغه وازمایي یا په افغانستان کښې یا داسې لابراتوارونه په پلازمېنه کابل کښې جوړ نه شول چې هغه د خوراکي توکو کیفیت او ترکیب وازمایي. بلې، ډېرې زیاتې مرستې راغلې، مرستې پیکومل شوې بدبختانه په تېر نظام کښې. خو اوس اصل خبره دا ده چې اوسنی نظام کوم تعهد لري، کوم تعهد د نړیوالو معیارونو مطابق او د افغانستان ولس ته کوم تعهد لري، آیا د دې نړیوالو قوانینو پر اساس دوی د افغانستان ولس ته او د افغانستان بالخصوص د طب او طبابت کورنۍ ته په ژمنو کښې څومره صادق دي؟ دلته خبره راځو. جناب نوري صاحب، که په تېر نظام وغږېږو، بدبختانه دا یو میراث کله چې کرزی ته په 2000 کال کښې قدرت ته ورسېد، هغه ته یو رنګ ویجاړ افغانستان ته میراث پاتې وو. کله چې ولسمشر اشرف غني قدرت ته ورسېد، هغه ټوله پړه په د جناب حامد کرزي په اداره ور واچوله. کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، طالبان اوس ټوله پړه د ولسمشر حامد اشرف غني پر نظام را اړوي. دا فرهنګ باید له منځه ولاړ شي تر څو موږ وکولی شو ولس ته صادق او عامه خدمات وکړو. تر ټولو مهمه دا ده چې دوی اوسنۍ زعما او مشران چې غواړي د نړیوال عضویت حاصل کړي یا د ملګرو ملتونو شورا ته خپل سفیر ولېږي، تر کومه بریده دوی نړیوال تعهدات ته ژمن پاتې شوي دي. که تاسو د نړیوالې بشر اعلامیه وګورئ، له 12 مادې نه تر 18 مادې پورې ټول موارد ذکر شوي دي.
یا د ډاکټر صاحب حمیدی، مخکې باری عمر په دې باندې رڼا واچوله، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کوم تغییر نه دی راغلی؟ مریض همغه ناروغ، همغه ناروغ ده، زړه مور همغه زړه مور ده، نور ناروغان همغه دي. دغه موضوع ولې د ویل چې نړیوالو سیاسي کړې ده مستقیما یې مرستې کولې د روغتیا په برخه کې محسوسو مرستې کولې او همغه مرستې ولې اوس درېدلې دي؟ په هر صورت کور ودان مونږ ډیر وخت نه لرو. حمیدی صاحب او ډاکټر صاحب متین صفای، تاسو په لین کې اوسئ، یو دو اوریدونکي به راواخلو، وګورو چې پوښتنې چا ته راجع کیږي. تاسو په لین کې اوسئ. بلې، ازادي راډیو د قدرمنو اوریدونکو تاسو لپاره یو فرصت دی چې په دې ارتباط بیا هم که کومه پوښتنه لري مطرح کړئ. یو اوریدونکی د مهرباني ځان راوپېژنئ.
السلام علیکم هلی میوانی کاروان سیمنده د سیمن ولایت څخه تاسو سره د ټلیفون پر لیکم.
بلې هلمنده، سب څه پوښتنه لرئ؟ زموږ دوه میلمانه اوس راسره دي، د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې د روغتیایي کمیسیون رئیس او دغه راز د داخله د عمومي ناروغیو ډاکټر متین صفای.
زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده، د سیمې د هیوادو څخه دا هیله ده، د شته حکومت د چارواکو څخه دا هیله ده چې نور په ګډه سره د ملم او د ملم پټې راواخلي، د افغانانو پر زخمونو د ملم پټې شری نور مالګه مو پر پاشي، په ګډه سره مانا یو قوي پلان جوړ کړي، نور سیاست او صحت سره لیرې کړي.
بله مننه، نظر مو واورېدل شو. کور ودان یو بل اورېدونکی دی، مهرباني ځان راوپېژنئ. ولکم زی
نورې صاحب، سلام او تاسو ته خپلواک هم یارات.
بلې خپلواک، څه پوښتنه لرئ؟
زه خو یو سوال د امید یار صاحب ته سوال دی، څه اوسي د محترم صاحب کې دغه مریضان پاکستان او ایران ته باندې چې خو دغه مریضانو د هلته لوبې کوي او ناوړه اوس ډېرې پیسې اخلي په مرض یې شکنجې ورکوي. یو بل سوال مې صاحب صاحب ته دی چې د افغانستان ډاکتران خو یو مشکل لري چې ډېر سرعت ته توجه کوي، کیفیت ته توجه نه کوي. اوس که کوټې ته زه خپل تللی یم، یو مریض سره ولاړم، هغه ټول مطمئن نه شي، هغه مرضي د تشخیص نه کوي او سم عملیات دي، سم دوا ورکوي. د افغانستان ډاکتران متاسفانه بازباز نه ټوله سرعت ته توجه کوي چې معلومات لري کوونه لري خپل عملیات انجاموي.
مننه کور. بله حمیدی صاحب، دغه لومړی پوښتنه کې تاسو ځواب کړئ.
دا د ټول افغانستان ولس پوښتنه ده، لکه څنګه چې ورور له هرات او د هلمند نه وکړي، دا د ټول ولس پوښتنه ده چې ولس ته باید صحیح خدمات او د زده کړو خدمات بدون له سیاسي تبعیض ټولو ته یو شان ارزښت دي. دا د نړیوالو پوښتنه هم ده چې باید ټولو ته یو شان خدمات ارزښت دي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس تیر نظام بدبختانه کتاسو نوري صاحب زما خبرې په مطبوعاتو کې، ازادي راډیو کې او نور رسنیو سره تعقیب کړې وي. زموږ کلک انتقاد په تیر نظام همدا و چې تیر نظام هر څه ویل خو ډیر زیات عملي جنبه نه درلوده. زموږ هیله د اوسنۍ نظام نه ده، د اوسنۍ نظام نه چې ولس ته په لرې پرتو ساحاتو کې په کلو بانډو کې صحیح خدمات ارزکی. بدبختانه کتا سو اوریدلی ما ول سمچر ته واضح هو چې زموږ تیاری د دې په ځای چې زموږ تجار او ډیپلوماټان په کې سفرو کې، زموږ تیاری په امبلان ته اوسېږي. کله به کتا سو هند ته یا پاکستان ته یا ترکیه ته سفر کوو، په خوا کې که تیاره کې به کې نستی، نو یو اړخته ښي اړخته به موږ یو ناروغ ناستو، چپ اړخته به موږ یو ناروغ ناستو. هغه به د تداوۍ لپاره ته میډیکل ټوریزم په افغانستان کې په وخت ډېر وچت تللی و او نړیوالو زیاته توجه نه وه کړې. نو اوس مو غوښتنه دا ده چې لسته امکاناتو سمه ده نړیوال کومکونه نه کوي، لکه تر اوسه پورې موږ په مرګلو ملتونو کې سفیر نه لرو او تر اوسه پورې زموږ اوسنی نظام په رسمیت نه ده پېژندل شوی، ترڅو هغه نړیوال کنوانسیونونه چې موږ په 1983 کال کې یا په کې ورسره امضا کړي دي، د هغوی تعهداتو د ژمنتیا لپاره کار وشي. اوس لږ څه امکاناتو باید څومره کار واخیستل شي. جناب نوري صاحب، موږ اوس بهترین عواید له ګمرکات لرو، باید هر څومره زر کېږي د طب او طبابت کورنۍ ته ماشینونه توضیح شي، تر څو صحیح خدمات با کیفیته خدمات ټول ولس ته په عین زمان کې په عین کیفیت سره په ټولو ولسوالیو او ولایتو کې ارزښت شي.
کور ودان مننه. ډاکټر صاحب متین، یو پوښتنه تاسو ته راځي چې د افغانستان ډاکټران داخل کې وایي کیفیت دومره توجه نه کوي، په همدغه لاند کراته وایي چې ډیر وخت نه لرو. مهرباني.
بل محترم خلاص ته دې رات نه چې څنګه هله ورته د ځواب باید ورته ورکم چې ډیر موضوع د واقعي علمي تبابت او یا هم د اقتصادي او تجارتي تبابت موضوع ده. علمي تبابت کې اول قدم کې باید سو تشخیص ونشي، تداوی اصلا نتیجه هم نه ورکي، مګر په تجارتي تبابت کې خو په هر حالت کې چور شیم. هر ډاکټر صاحب چې افغانستان کې کده اورتوپیډي ډاکټر ته د سترګو تکلیف ورته وای یا دوا ورته ورکوله، مګر همدا نور ته نه ویل چې لاړ شه د سترګو متخصص ته ورشه. بدبختي دغه وا چې دا په دغه ټولو کلو کې دا مشکل په افغانستان کې موجود دی او کنټرول ته نه موجود نو، که ضرر هم مریض ته رسو که غلط هم عملیات شوی دی هم چای پختنه نه کوله تینا کنټرول موجود نو د په خاطر باندې سوچ یو برخه نه دغه ټوله برخه دی چې د افغانستان په ټوله برخه کې یو اصلاحات او تزرد لکه ما رقم چې دولت کې اصلاحات راغلل په تبابت برخه کې هم باید اصلاحات راشي اوس ما یو هیله بیا هم د دوستان داده چې هغه امکانات چې لرو که مخکې هم چې پښتنه وکړه چې که کمیټه جوړه شي د ملل متحد ته مشخص شکل باندې دفتر نه
پښته مننه کور ودان نور وخت نه لرو کور مو ودان د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې د روغتیایي کمیسیون رئیس ډاکټر یارباز حمیدی او له جرمني د داخله ناروغي او ډاکټر متین صافی کور ودان چې په دې خبرونه کې مرسته راګډون وکړ د غراز د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو له مرستيال ډاکټر باری عمر څخه هم مننه چې د خبرونه په لومړۍ برخه کې البته تر ډیره په دوهم نیمایي کې هم راسره وو په دې خبرونه کې برخه واخیسته د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو د خبرونه مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته مخته یوړه بل خبرونه هم د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده څو شبو کې زما همکار